السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیزو بجشوي نن یک شنبه د کاب یهود سلر وشتمه او د میلادي مارچ میاشتې 14 نیټه ده. د سهارانه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. و باورې چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوې میلسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. نوری خبری کسی هم در تلرو خو رازی چی لمرای خبر نوارو. افغان چارواکی وایی د طالبانو جنگیالی پا امنیتی لیکو که جذبه دلیشی. د سالنگ لارا لا هم د تگراتک پر مخ بنده ده او چین وایی حدسه که بیخپلا زیاد برخ خلق د کرونا پر زد واکسین خرید. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص دي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری سوله بریالی او یا موافقه وشی په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
ښاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګڼ وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوي وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 160 سانتي مترو واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولګټو وزارت د ساتنې او څارنې څانګې هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرونه چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټنه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د ننګرهار د والی ویانا تولا خوګیانی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دغه فارمونه د ځینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سره رود کامی گوشتی ممندری کوز کونر لالپوری او بټکوټ ولسوالۍ کې د فارمونو جوړ شې بي دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بازار بسای شو.
په دغه فارمونو کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې کړې، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو ده چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم وکړي چې لومړی هغه یې را روانه چهارشنبه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د چین یو روغتیايي ادارې ویلي په پام کې ده دغه هیواد له 80 تر 80% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاو فو پرون شنبه وویل چین به خپل 1.9 میلیارد وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. په قزاقستان کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. د هوایي ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځایي وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کاروکوونکي سیمې ته ورسېدلی دي. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې د دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څارنې لاندې یې فعالیت کوو. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیسیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په باب خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ حلول دي. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې له آذربایجان سره د بلتین غوښتونکي سیمې نګورنو قرباخ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه څلور. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه اته. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 11.
سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې. سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومه دوام پیدا میکنه؟
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. د ښار کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوي.
تقریبا 6 مې بجې کې ما ورسې چې نه نه خو نه پام ورسې
لښ پګ مشت کیږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځایه شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شبه دي.
ایران وایي خای د دوی پرې وی بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. کتر پای را سره پات شي دا هم اوریدلی شي.
خزه می دوه دي سیبا او ماشومان می دوه دي و می لور دی می دوی یو بس
دوی ما خزه دي څنګه کړی دا
دوی ما خزه می فادر کړی بچین مینو.
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته نه ستنېږي. د دغه وزارت یو معین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دغه چارواکی وایي چې دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله کې 90% پوځي عملیات په خپلواک ډول مختوړي. په دې اړه په مکړی د سالم احمد صالح راپورته.
د ملي دفاع وزارت یو معین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومه دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرستې دوام مومي. سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپل دغه ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړي دی، کال په کال شی تجربه حاصلوي.
سال به سال بالا رفت.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې ونې ویفي سره جګړه په خپله پربخبیایي که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسله والو طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و مو اوریدل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به نه پاشل کیږي او دغه هیواد به بیا د نوې لسیزې کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې د پخوا پرتله دا مهال په افغانستان کې او دغه راس په سیمه کې د افغانستان د سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندۍ شوي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه دوه غونډې چې مهمې بلل شوي په ماسکاو او استانبول کې جوړې شي. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی چمتو دي چې د ماسکاو او انقرې په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون یوې خبري ناسته کې وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کاچا وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغان سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. طالبانو هم له دې وړاندې ویلي چې دوی ته په دغو ناستو کې د ګډون بلنې لیږل شوي او دوی په دې غور کوي چې څه ډول او په کومې کاچې پکې ګډون وکړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریالې راپور ته.
افغان حکومت د مسکو او ترکیې غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې ګډون وکړي، خو د ښاغلي محب په خبره لا تر اوسه په یادو ناشته کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه.
مدر نشست مسکو او د نشست ترکیا اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کړو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو وادونه او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کوي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو ګډونوالو نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اسمت څاروان ته به غوږ شو چې ځینې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا خپرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړه چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي. دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکویش لپاره اساس وګرځول شي. طالبانو په خوا دا درې وړه رد کړي وو. د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون، انتخاباتو او له اوسني حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی. د لانګوار ژورنال له لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندیز شوی پلان درې برخې لري: د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه، او دغه راز دائمي او هر اړخیز اوربند. په لومړۍ برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسني اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي. په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به په کې واک سره وویشي. ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي، خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاو تمرکز پر طالبانو کړی وو، د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي. ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکي دی: د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي. په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پان او ډانګ ترمنځ دی. دا ورته حقیقت ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د ده حکومت په خبرو کې داخلي وکړي. خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وروستي لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړې، ویلي دي چې له دې څرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده. د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ترامپ د حکومت په مهال په ټاکل شوې نیټه له افغانستانه ټول پوځیان باسي او یا به یې څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونه شي، همغسې چې بلینکن په خپل لیکې ورته اشاره کړې، افغانستان به په یوه ویجاړوونکي او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
وسم ورزو په تخار کې د بیځای شو کورنۍ حال اخلو. په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو لقبله په زرګونه کورنۍ ل خپل سیمو بیځای شوی. دوی وایي چې دا محل د ژوند کړي پرې تنګ شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو او نامنوي لقبله په زرګونه کورنۍ ل خپل مینو څخه بیځای شوی او اوس محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. 50 کلن محمد عباس چې د طالبان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وای، په کلي کې ژوند ښه و ځکه هلته یې دهقاني درلوده، خو اوس له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیڅ کی به غوری ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډېر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي چې موږ له ډېرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي څلوېښت کلن لال محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا شش مه بجه که ما ورسته هیڅ چیزه نیدم، خانه بام باشه، خانه ما را خراب کرده، یا ما یک چیزی کمک کنه که ما یک جای خطب رسانیم. دولی میره اولی
شپگ میشتی کیگه چیزه لخ پلیسیمی سخا بیزای شبهیم. زمون کور ده بامبارد لکبل وران شبهده، اوس دوم را توان نلرمه چی کرایی کور ونیسم. له دولت نغوارم چی یادی لموگ سر مرسته وکلی او یادی موگ او وجنی چی نور لده در بداریو خلاص شو.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوي دي.
اینا همه دهقانکار و مالدار هستند، عموما اینا متضرر هستند، رفتن نمیتونند به خانهشان.
دا ټول کروندګر او مالدار دي، دوی ته په ښار کې ژوند کول ګران دی، دوی ټول متضرر شوي دي، اوس بیرته خپلو سیمو ته تلای نسي او که چیرې دوی ته د بیرته ستنېدو لاره هواره نسي نو ښایي یو انساني ناورین به رامنځته سي، ځکه نه له دوی سره کافي مرستې سوې او نه هم ورته د کار زمینه برابره سوې ده.
خو د تخار ولایت د کډوالو او راستنېدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبیا وایي چې پر ټولو بې ځای شوو کورنیو خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوي دي.
تعداد 6200
زموږ د سروې له مخې په روان کال کې د تخار ولایت په کچه د جګړو له کبله 6250 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنیو باندې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې ویشل شوې دي.
تخار لس کاله مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده، خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور تر څنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران یو څیړونکی ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرو اونۍ په حمله کې خای اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنې ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې ده. تفصیل د رویټرز خبري اجنس په حواله صالح محمد صالح اوروي.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخستي چې ویلي دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیرو اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړ چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چاته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اجنس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اجنس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکو عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړې دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي خبری مجله اوري.
سره له دې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې یې نیستمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډېره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیف دی. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي بافت شتمني تر 30 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمني په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برک شایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډېره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بف ټوله شتمني په همدې شرکت کې ده. اوس د برک شایر هاتوای شرکت مالي ارزښت نږدې 650 میلیارد ډالره اټکل کیږي او ښاغلی بف په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوی کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبې په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 40 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سختې زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت لوړ شو.
وارن بافت نیوی کلن دی او که پا 2018 میلادی کال که ده خپلو شتمنیو او وندو یو برخه خیریه مؤسسو تا نوی بخشلی شتمنی به دیر مخی تر سل میلیاردو اوشتی وی. بافت یو لسکلنو چه وندی واخیسته او پا دیر لسکلنی که پا لومدی زل ده ترلاسه کده گتی مالیه ورکه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمني شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاون برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر 60 ډیری کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 140 میلیارد ډالر خیریه چارو په تېره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولی دي.
د دې خبرونې د خبرونو لنډیز د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغانستان کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو د ادغام امکانات وي. شاه محمود میاخیل دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لویه لاره چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شوه بیرته پرانیزي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څه باندې 180 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 تنه غوښه ترلاسه کیږي. دا خبره د ننګرهار د ولایت مقام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. نن د دغې لوبې وروستۍ ورځ ده. د چین یو روغتیایي ادارې ویلي چې په پام کې د دغه هیواد له 70% پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او په قزاقستان کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او 2 نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکې پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایي ډګر د کېناستو پر وخت اور واخیست. زموږ کاغ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
شکر الله مینم دی قاغان اوسیدونکی من نو آباد ولایت پورې مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوو. بس کبان مبار پی اخلو.
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار؟
دا یو 2-3 کاله کیږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس په ټیمانو په چاپاړو په ټاپکو په دې شی نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو. بس
د ورځې به تقریبا څومره کلی لټې؟
یو اندازه ګرځو نو گزارې والا
تقریبا.
بس داسې یو کلی لږ ګورونو.
سهار چې روان شوې د دې خلک بوجې کې در سره څه ټیمي ډبې دي او قوتۍ دي څومره وخت نه راټولې کړې دي؟
دا بس سار د سیند په غاړه رالم او بس زیاته سره ودم. بس د سیا غاړه زمان.
او څومره پولې د ورځې اخلي؟
بس دا 3-4 کیلو پولې. بس
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان شي د کباډه ټولې؟
بس کباډه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځي؟ 3-4 کیلو باندې.
دا 3-4 سو روپۍ را پاتې کیږي.
کیلو پولې نینی په څو اخلي؟
90 روپۍ اوس اپوس را کوي.
3-4 کیلو چې شوې تقریبا څه کم 3-4 روپۍ شوې. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 3-4 روپۍ ته جوړېږي. او دا 3-4 روپۍ مونږ ته پاتې کیږي. 3-4 روپۍ را
دته سپیکر هم لاسي لاس سپیکر درته دی په دې کې چغې وای چې پولی والے کباډ راوړي څه وای؟
نه دې کې هم مساله والے پاپړ والے ملایان والے پولی والے ملایان خو نشته. اوس مخکې هم ملایان خرڅه.
او اوس مساله چې خرڅه ورسره؟
او مساله او پاپړ او دا شی نه راځي.
د دې کې مساله ده چې
ننګولي مساله ده.
او څومره ماشومان لري؟ کورنۍ غړي څو دي؟
یاره خزه می دوه دي سیبه او ماشومان می دوه دي و می لور دی می زوی دی. بس
دویمه خزه دي څنګه کړی ده؟
دویمه خزه دي خاطر کړی بچی می نو.
نه پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنه بل طریقه دی استعمال کړی ده؟
نمره په لوک چې پیدا کیږي خزه
نه خو تاسو په کورونو ګرځي په کلو باندې ګرځي کې دی شي کم زړه به له در باندې تا به له له ایست دی کړی
نه ولا غس خدای موږ نه کوي بس دا خپل غریبي کوو به دا ډیر شي
خو اوس دې دوی می خزر نه بچی دی کدا ولې نه
دوی می نه
چې د ورځې 450 روپۍ پیدا کې گزارم کیږي په
اوس تک ټوکا کیږي نو بل څه کار روزګار نشته
ډیر من
له دې سره دغه خبری مجله هم سر ته ورسیده. په کابل کې د سهار 9 بجې کېدونکې دي. همکار مې جاوید نعیمی راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. نعیمی صاحب ستړي مشئ.